قدر منو اوریدونکو او لیدونکو ستړي مسي وایس اف امریکا دی والو خبر پښتونخوا خبرونه کې شراغلاس درته وایو تاسو قربانه یو زکلسوم کاکر
او زه محمد اکرام
د جمعې ورځ د کال 2019 د جولای د میاشتې 5 منټه ده. پاکستان کې دا وخت ماشام 8 بجې سوی دی. افغانستان کې ونیمې او دلته واشنگتن ډي سي کې دروازي 11 بجې دي. را سره ملګری اوسېږي د خبرونه کې خبرونو تفصيلات درته وړاندې کوو. اول سرټکی
نړیواله مالیاتی اداره IMF وای پاکستان ته د شپک عرب ډالر قرض ورکولو منځوري به د غهبات ته د نړیوالو نورو مالیاتی ادارو لخوا د 38 عرب ډالر پورې قرضو ورکولو ته لار هوار کی.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت مخالفانه سیاسي ګوندونو حکومت په ضد د ګډو جلسو کولو او د سنت چیرمن لری کولو پریکړه کړه ده. د ډلې د وزیرستان دواني ولسو وغړو علي وزیر او موسن داوړ د خوشی کولو هم غوښتنه کوي.
او د پاکستان د سنت بشري حقوقو قائمه کمیټې د سعودي شاهزاده محمد بن سلمان لخوا د سعودي بندیخانو کې قید 2000 پاکستانی وګړو خوشی کېدلو اعلان نه عملي کېدو په سر اندېښنې ښودلې دي.
قدر منو اوریدونکو تاسو وړاندې کوو د خبرونو تفصيلات.
نړیواله مالیاتی اداره IMF وایي پاکستان ته د شپک عرب ډالرو قرض ورکولو منځوري بعد د غهبات ته د نړیوالو مالیاتی ادارو لخوا د 38 عرب ډالر پورې قرضونو ورکولو لپاره لار هواره کی. د IMF اگزیکټیو بورډ د شورو پر اساس پاکستان ته د شپک عرب ډالر قرض منځوري ورکړی. د پاکستان د اقتصادي او مالی چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ یو خبری کانفرنس ته ویلي IMF به د جولای په 8 نیټه یو عرب ډالر او د دې وروسته هر کال یو عرب ډالر قرض ورکوي. IMF ویلي پاکستان د یو نازک اقتصادي وخت نه تیریږي او اندازې خودلې چې د روان مالی کال اخر پورې به پاکستان کې د ګرانې شرح 14% وي.
په پاکستان کې د حکومت مخالفانه سیاسي ګوندونو پریکړه کړې ده چې د حکومت په ضد به ګرته واد کې په ګډه احتجاجي جلسه کوي او د سنت چیرمن به هم د خپل څوکۍ څخه اخوا کوي. د ډلې د وزیرستان دواني ولسوي غړي او د پی ټی ایم مشران علي وزیر او موسن داور د خوشی کولو هم غوښتنه کړې ده. د نه سیاسي ګوندونو د لارښودنې کمیټې ونډه نن د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې شوې چې پکې د دغو ګوندونو یو ولس مشرانو برخه اخیستې او پریکړه کړې چې د 15 جولای به پاکستان کې د ټول ټاکنو پوری کېدونکو کال د توري ورځې په توګه لمانځي. دا به لومړی ځل وي چې د حکومت په ضد بنه سیاسي ګوندونه د هواد په بیلابیلو شهرونو کې ګډې جلسې کوي. خو د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو مشاور فردوس اشکاوان یو شخصي ټي وي ته ویلي چې حکومت به د اپوزیشن د هیڅ رقم ګامزخه په فشار کې رانسي.
د پاکستان د سنت د بشري حقوقو قائمه کمیټې د سعودي شاهزاده محمد بن سلمان لخوا د سعودي بندیخانو کې قید 2000 پاکستانی وګړو خوشی کېدلو اعلان نه عملي کېدو په سر اندېښنې څرګندې کړې دي. او د بهرنیو چارو وزارت چارواکو هم پخلی کړی دی چې دغه اعلان شپږ میاشتې سرته رسیدلو باوجود سعودي حکومت لا تر اوسه پورې یو پاکستانی قیدی هم نه دی خوشی کړی.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظر پښتون وی ریاست خواست کوي چې د کم غړي په ضد مقدمه وي دا غنوم د ورته ورکی چې په خپل بیتانې ته بوزي او وایي چې د شپې په محل وسله په لاس کې په پټو مخونو د خلکو کورونه ته د ناوړي. منظر پښتون د خبرې وروسته لا هغه کړي چې د بنو پولیس ویلې د بنو پټاون شپې علاقه کې د مطلب کسانو په ضد چاپی وهلي.
د برتانی د کنټرول لاندې د جبرالټر په سیمه کې پولیسو د تیلو یو ایرانی ټانکر په خپل ولخه کې اخیستی چې پرشت کېدو چې شام ته خام تیل وړل. شام د خام تیلو لیږل د یورپی یونین لخوا لګیدلي بندیزونو سرغړونه ده. دا اول ځل دی چې یو یورپی ملک دغه بندیزونو په سرغړونه دومره سخت ګام پورته کړی.
د امریکا په کالیفورنیا ایالت په سویلي برخه کې تیره ورځ د 6.4 درجې زلزله راغله چې له وجې په ځینې ځایونو کې ور لګېدلې او ځینې خلک یې ژوبل کړي هم دي. د زلزلې وروسته آفټر شاکس یو وړوکی زلزلې جټکې هم دوام درلود.
د خبره خلکو سره
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخیستل
صرف چارو ده نه ده
ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچې تاسو مهم بوله
دا څنګه
په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه وده هم دي ټوئیټر @VOA دیوا فیسبوک VOA دیوا
سره ملګری یو سیږي وایس اف امریکا د ودالو خبر پښتونخوا خبرونه درته وړاندې کوو. د خبرونو د لنډیز وروسته تاسو تفصیلي راپورونه وړاندې کوو. ورنبای راپور درته وړاندې کوو چې نړیوال مالیاتي ادارې ام اف وای چې پاکستان ته د 6 ارب ډالرو قرض ورکولو منځوري بده دغه واته د نړیوال مالیاتي ادارو لخوا 8.5 ارب ډالرو پورې قرضو ته لار هواره کړي. تفصیلات تاسو په دې اړه زموږ همکار محمد اکرام لري.
دغه منځوري چې ورکړل شوی ده نو نن د پاکستان د خزانه وزیر عبدالحفیظ شیخ د هغه برکې ویلي چې په 8 جولای به یعنی د روان میاشتې په 8 تاریخ باندې به 1 بلین ډالر په دې کې ملاو شي. دا آی ایم ایف 6 بلین ډالرو قرض منځوري ورکړی ده. آی ایم ایف هم دا خبره کړې ده او نن حفیظ شیخ هم دا خبره کړې ده چې د دې سره به پاکستان ته د قرضو ورکولو چې کوم یو لیمټ یا حد دی نړیواله مالیاتي ادارې دا به تقریبا 8.5 ارب ډالر ته ورسي. یعنی نړیواله مالیاتي ادارې به پاکستان ته 8.5 ارب ډالر د دې سره ورکي. په دې کې مختلف ادارې دي لکه ورلد بینک ته، ایشین ډیولپمنټ بینک ته، نورې مالیاتي ادارې وړي وړي دي. نو دا په مجموع توګه باندې به دا 8.5 بلین ډالر ته ورسي چې پاکستان ته د وخت کې د پیسو ضرورت ته د قرضو. نو دا په مجموع توګه باندې پاکستان وبدا په دې کې بس یو خوازي سبق قرضونه واپس کول کې دزي. او د آی ایم ایف سټیټمنټ هم چې کوم راغلی نو په هغه کې یو خدا خبر کړل چې دا د وخت کې د پاکستان چې مجموع توګه باندې کمی قرضې دي نو دا به د هغه د جی ڈی پی یا د مجموعي آمدن په دې کې با قرضې او د قرضو سره تړلې چې کوم نور هر څه دي دا به د جی ڈی پی 80% ته ورسیږي. یعنی په پاکستان کې چې کوم یا مجموعي آمدن دي په دې کې د قرضو چې کومه برخه ده دا 80% او یو بل شمیر مرکل ده چې هغه په کال 2013 تلسم کې دا تقریبا دا 15% په پاکستان باندې د قرضو چې کوم بوجو
کرام. اوس دې کې د سوال پیدا کیږي چې پاکستان با د قرضې چې کومې په پاکستان تور کړې کیږي دا به ورکې څنګه په پاکستان کې دوړان دي حکومتونو باندې هم دانی وکی کیږي چې د قرضې واخلې خو قرضې بیا واپس کین نو بیا په دغه باندې سود سیوا کیږي. اوس چې دا کم نوی قرضې یا د آی ایم ایف د دې چې کوم پیکیج د دین وروستو چې به نورې مالیاتي ادارې پاکستان ته قرض نور کړي پاکستان به دا واپس کی څنګه دا قرضې
په دې باندې آی ایم ایف په خپل ویلې دي چې پاکستان با په خپل چې کوم دنه با اقتصادي اصلاحات ول راوستل وی پاکستان له خپل گروث پروډکشن گروث سیوا کول وی د دینه علاوه یو شمیر حکومتي ادارې چې کوم ګورنمنت انسټیټیوشن دی پبلک ادارې دی لکه د بده مثال په توګه باندې یاد کما پاکستان ایرلاین دا تر اوسه پورې حکومتي اداره ده، پاکستان ریلوی دا تر اوسه پورې حکومتي اداره ده،
سټیل مل
باندې حکومتي اداره ده. پای کې دنه بیا ډېر داسي ان افیشنت ورته دی وی چې لکه بیک په صحیح طریقه باندې هغه خپل کارکردګي نه ښکار کوي. داغه د وجه هغه یو قسم بو جوړ شي په حکومت داغه لپاره پیسې ورکړي، هغه په خپل پیسې نه جنریټ کوي. نو په دې کې به اصلاحات کوي. د دین علاوه په پاکستان کې چې کم دینو آی ایم ایف په خپل هم ویلي دي چې د ټیکس چې کم نظام دی دا به غزول بي ټیکسونه په صحیح طریقه باندې راوونډيږي. ځکه چې په پاکستان کې خو چې کم د ټیکسونو دوه قسمونه دي، یو انډایرکټ ټیکس دی او یو ډایرکټ ټیکس دی. انډایرکټ ټیکسونه خو چې کوم دی نو هغه ډیر ورکل کیږي، خو چې کوم ډایرکټ ټیکسونه دي یعنی خلک چې چا پیسې آمدن کړي په هغه باندې نه ورکي، نو په دې کې به هغه لپاره ډیر زیات کار کوي. یو په پاکستان کې به گروث یا د ود چې کوم شر ده هغه به زیات وي.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت د حکومت کې د راتلو وړاندې یو شمېر وعدې ژمنې کړې وې. په تیرو حکومتونو باندې به دغه نیوکه کولې چې دی قرضې اخلي دغه قرضې په خپل هم واغسته. تاسو د پرایوټایزیشن ذکر وکړو چې یو شمېر ادارې چې کوم دي هغه به پرایوټایز کوي، یا تیر حکومتونو دا کوشش کړی هم و چې لکه پاکستان چې کوم دغه هوایي شرکت دی، پاکستان انټرنیشنل ایئر لائن یا پی آی اے، دغه شانتي د سټیل مل د پرایوټایز کولو یا شخصي کولو یا خرڅولو فیصله کړې وه. دې حکومت په هغه باندې حزب اختلاف کې هغه وخت کې سختې نیوکې کړې وې. څه ګڼې دا حکومت به دا فیصله څومره په اسانه وکړی شي؟
دا ټول سیزونه به حکومت دپاره یقینا یو ډیر غټ چیلنج هم وي. آی ایم ایف په خپله هم ویلي دي چې پاکستان دا وخت یو ډیر اقتصادي نازک صورتحال نه تیریږي. نو یو خو د قرضو بوج آی ایم ایف د آی ایم ایف سره سره په پاکستان باندې د نورو مالیاتي ادارو چې کوم دي، دا به کال 2020 کې تقریبا د 100 ارب نه واوړي. دا وخت د نبی عرب نه خو شاسي واقرضې دي. پی تحریک انصاف په دې سره غلو چې دی به پیسې نه اخلي، خو عمران خان ته یا کېدې شي د دې پورا پوه نه و، یا ور سره په خپل اقتصادي ټیم کې داسې خلک نو چې پاکستان د کم دینه دا پیسې ترلاسه کی، بهرنو ملکونو ته چې کمی قرضې اخیستي هغه څنګه ورکي، او په دې اوسنی حکومت کې دا قرضې نور هم سی واشولي. نو تاسو دې نه اندازه لګولی شئ چې کوم په پاکستان کې انفلیشن دی، یاد ګرانې شره ده، هغه د راتلونکي کال تر اخره پورې دا 14% خودلې ده، یعنی په 100 روپۍ چې کوم سیزو د کال اخره پورې به دا په 114 باندې وي. او د دې د وجې به په پاکستان کې د سود شره هغه 15% خوب شوي، ځکه چې په 3% باندې دا قرضې د آی ایم ایف نه اخیستلی شوي دي. 3% ډېر لږ، ډېر کم دغه دی. د دې نه پاکستان ته د دې نه کم ریټ باندې قرضې نه ملاوېدلې په یو ځای کې هم. نو د آی ایم ایف چې کوم د سود چره دغه ډېره زیاته کمه ده. نو د دې د وجې دا پیسې واپس کول دا به یو ډېر غټ چیلنج وي په پاکستان کې. چې یو خو آی ایم ایف خپل هم دا ویلي چې په پاکستان کې د آبادۍ چې کوم ګروت یا شر دغه ډېره زیاته ده، د خلکو آبادی سیوا کیږي او د آمدن کومه ذریعہ نشته دی، او د هغې سره د خلکو ضرورتونه هم سیوا کیږي. نو دا به د دې حکومت دپاره یو غټ چیلنج وي. د دې حکومت سره یو دا هم د پلاننګ تر اوسه پورې داسې نه ښکاري چې پاکستان به دا قرضې واپس کړي. څنګه د دې قرضو واپس کولو لپاره یو کم سلویخت میاشتې وخت دی، او په دې قرضو کې یو غټه برخه چې کم دی نو دا د قرضو په واپس کولو کې هم دي.
ډیره مننه اکرام.
ډیره مننه.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شئ، او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شئ.
وایس اف امریکا د ویلو خبر پښتونخوا خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت مخالف نه سیاسي ګوندونو د حکومت په ضد د ګډو جلسو کولو او د سنت چیرمن لری کولو پریکړه کړې ده. د ډلې د وزیرستان دوه نیول سوي غړي علي وزیر او موسن داور د خوش کولو هم غوښتنه کوي. تفصيلات نور تاسو په دې اړه د اورنګزیب خان په راپور کې وړاندې کوو.
پاکستان کې حکومت مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد فیصله کړې ده 15 جولای به حکومت پر ضد د تور ورځ په توګه منځي، او د ورځې نه به حکومت مخالف احتجاج هم پیل کیږي. د مخالفو ګوندونو په خوانی قبایلي سیمو کې انتخاباتو په وخت د پولینګ سټیشنو دننه د پوز د پر ځای کولو مخالفت هم کړی دی. تیر میاشت جمعیت العلماء اسلام په بلنه شوې ټولګوندیز کانفرنس کې د حکومت پر ضد احتجاج پیل کولو په حق له شوې فیصلو عملي کولو لپاره اعلان شوی رهبر کمیټې غونډه نن اسلام آباد کې شوې ده. میډیا سره خبرو په وخت د جمعیت العلماء اسلام اکرم خان دورانی وینا وه چې کمیټې فیصله کړې ده د سینټ چیرمن به لری کوو، او د مقصد لپاره به 9 جولای سینټ کې د چیرمن لری کولو تاریخ به جمع کولی شي، او 11 جولای به د مخالفو ګوندونو اتحاد د سینټ چیرمن لپاره خپل کاندید نوم اعلان کوي، او 15 جولای به حکومت پر ضد تور ورځ په توګه منځري شي. هم په دې ورځ پیښور خار نه به حکومت پر ضد احتجاجونو لړۍ پیل کیږي. د کمیټې د انتخاباتو کمیسیون نه غوښتنه کړې ده چې 6 جولای پخوانی قبایلي سیمو کې کیدونکو انتخاباتو په وخت د پولینګ سټیشنو دننه د پوز پر ځای کولو حکم دی واپس واخلي. اکرم خان دورانی دا خبره کړې ده چې کمیټي په دې هم اندېښنه څرګند کړې دي چې دلته ریاستي ادارې د خپل اختیار نه بهر کار کوي
او ریاست کې ادارې آئین سے بالا دوسرے امور میں مداخلت کر رہے ہیں اور یوں اداروں کو عوام کے بالمقابل لایا جا رہا ہے۔
دوی وی ریاستی ادارے د خپل اختیار نه بار په نور ادارو کې مداخلت کوي او په دې کمیټه اندېښنې څرګند کړې دي۔ د وزیرستان سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی دو غړو موسن داوړ او ولی وزیر پروډکشن آرډرز جاری کولو غوښتنه هم نن د کمیټې کړې ده او ویلي دي پروډکشن آرډرز د هر یو پارلماني غړي آئینی حق دی۔ په دې حق لا یو بل حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وای
پروډکشن آرډر جاری نہ کرنے اس کو ختم کرنے کی جو سوچ ہے یہ جمہوریت کی اور پارلیمان کی نفی ہے۔
دوی وی پروڈکشن آرڈرز نہ جاری کول دا پارلیمان او دا جمہوریت پر ضد دی او دیل وجہ دا خلق و نمائندگی دا ختمولو حسی کی گی۔ دا مئی شپک وشتم نیٹے وزیرستان خڑکمر کے دا پوز لخوا ڈز وجہ دیل استانان وجن پس موسن داوڑ او علی وزیر دا ترخگرے پتورونو نیول کے دو رستو تروسا پابندی خانوں کی دی او مخالف سیاسی گندونو سو واری دا قومی اسمبلی سپیکر نہ دا دوی پارلیمان تا حاضرولو غوښتنه کړې ده خو سپیکر تر اوسه دا نه ده منلې۔ د پاکستان دستور تر مخه د هر یو پارلماني غړي دا حق دی که یو تور کې په بندیخانه کې وي نو د پارلمان غونډو ته به ضرور حاضرېږي خو موسن داوړ او علي وزیر ته تر اوسه دا حق نه دی ورکړی شوی۔
وایس اف امریکا دیوالو خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري۔ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون وایي ریاست ته خواست کوم چې د کم غړو په ضد مقدمه وي دا غو نمونه ده ورته ورکی چې هغه به په خپل ثانې ته بوزي۔ هغه وایي چې د شپې په محل د وسلې په لاس په پټو مخونه د خلکو کورونه ته نه اوړي۔ د منظور پښتون د دې خبرو په اړه نور تفصیلات تاسو موږ هم کارم او جلیل وړاندې کوي۔
منظور پښتین دغه خبرې وروسته له حقیقت کړي چې د بنو پولیس ویلي د بنو په ټاونشپ علاقه کې د مطلوب کسانو پر ضد چاپه وهلې، په کور کې موجودو کسانو په دوی ډزې کړي چې پکې یو د استخباراتي ادارې افسر وژل شوی او دوه پولیس یو بل شوی دي۔ دوی ویلي د کور نه یې د پی ټی ایم درې غړي حنیف الله، فهیم الله او شاهین الله بیا نیولې دي او ډزې هم دوی کړي دي۔ د یادې پیښې په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي حنیف پښتین د شمالي وزیرستان سره تعلق لري، زده کوونکی دی او د سیمې نه بنو ته کډوال شوی وو، په بنو ټاونشپ کې اوسېدو، په هغه د کوم ورانی مقدمه نه وه خو د بنو د جلسې او احتجاج وروسته یې نوم په مقدمو کې اچول شوی وو۔ منظور پښتین وایي په بنو کې د وړاندې نه هدفي وجرې روانې دي او هلته کسانو ته د ترهګرو نه ګواښونه دي او د روجی په میاش کې په خپل د بنو پولیس حنیف پښتین ته ویلی وو چې د ترهګرو لخوا ورته خطر ده او ځان دې سنبال کړي۔ نوموړي د پولیس لخوا یاد کړي شوې پیخي په اړه ویلی چې دوی ته د بنو یو تن ویلی د شپې په محل په ساده او جامو کې کسان راغلي کورته وروړېدلی، بیا ډزې شوی او سحر معلومه شوی چې کسان نیول شوی او یو تن وژل شوی دی۔ نوموړي وایي د دوی ملګرو د حنیف پښتین سره د لیدو هڅه کړې خو نه دي کامیاب شوي چې هغه ورته اصل حقیقت وایي۔ پښتین زیاته کړې حنیف مفرور نو، بیا ولې د هغه په ضد د شپې په محل چاپه وهل کېده؟ باید دغه خبرې ته د بنو پولیس جواب ووایي۔ هغه ویل د ریاست نه اپیل کوم چې اکثره زموږ په ملګرو د شپې په محل په ساده او جامو کې په پټ مخلک راځي، په کورونو کې ننوځي، چاپې وهي۔ هغه ویل موږ د تشدد او د ترهګرۍ په ضد او د عدم تشدد په ادب تشدد ولاړ یو۔ نوموړي وایي د دوی د دروغجنو مقدمو څخه نه تختی او ریاست ته خاص کوم چې پر ضد یې دغه ډول چاپې ودروي او د دوی د پاره دی یو استاد یې وټاکي۔ هغه دی د پخپله وایي چې په دغو کسانو یې مقدمه ده، هغه به یې په خپله تاڼې د بوزي او حواله کوي به داسې بې تپوسه او د شپې په مهال کورونو ته ننوتل سم نه دي او په دې ټولو خبرو د غور وشي او که د چا پر ضد مقدمه وي دوی ته دې وویل شي۔ د بنو ډی ای جی عبدالله خان او د ضلع د پولیس مشر یاسر افریدی پرون د زیارت په ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي وو چې د شپې ناوخته د بنو پولیس په ټاونشپ علاقه کې په یو کور چاپه وهلې، چېرته چې د دوی په وینا پولیس ته په یو شمیر مقدمو کې مطلوب کسان ترلاسه شوی. د پولیس چارواکو په وینا چې کله پولیس دغه کور ته ورورسیدل په کور کې موجودو کسانو ته یې د ځان حواله کولو ویل، خو دوی پرې ډزې پیل کړې.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د لوی خبر پښتونخوا خبرونه ده. موږ سره اوسېږي د دې پروګرام په دویمه برخه کې به موږ د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF لخوا پاکستان ته د شپږ ارب ډالر قرض منظوري او د دې سره پاکستان ته د نورو مالیاتي ادارو لخوا قرضونو ورکولو په سر به موږ خبره ترې کوو. پاکستان کې دا قرضې کم حد ته رسیدلی دی، د دې بعد پاکستان په اولس باندې څه اثرات وي، پاکستان به دغه قرضې بیا څنګه واپس کوي، او د تحریک انصاف حکومت چې د په واکه دراتلو وړاندې ویلو چې دی به چرته هم نړیوالو مالیاتي ادارو ته بیا لاس نه نیسي، د دې مطلب څه دی؟ آیا وړاندې پاکستان تحریک انصاف ته پته نه وه او که څنګه، او د تحریک انصاف د حکومت سره دراتون کله لپاره سر پلان دی؟ په دې باندې با په تفصیل سره مونږه خبرې تر کوو. مونږ سره به یو اقتصاد پوه د پیښور یونیورسيټي د اکنامکس ډیپارټمنټ یو پروفیسر راځي، په دې باندې با د هغه سره بحث کوو. اوس راځو د پاکستان د سنټ د بشري حقوقو قائمه کمیټې د سعودي عرب شہزادہ محمد بن سلمان لخوا د سعودي بندیخانو کې قید 2000 پاکستانی وګړو خوشی کولو اعلان نه عمل کېدو په سر اندېښنې ښودلې دي. ریپورت پیدا اسلام آباد نه د ریبر ریډیو خبريال پیربلا چاره کوي.
د سینټ د بشري حقوقو قائمه کمیټه غونډه کې سعودي عرب بندیخانو کې د پاکستانی قیدیانو د خوشی کېدلو د معاملې جاج اغستلې شوې دي. د کمیټه مشر مصطفی نواز کوکر ویلي چې سعودي شهزاده د 13 فروری میاشت کې پاکستان دورې په محل سعودي عرب کې بندیوان 2100 پاکستانی قیدیانو سمدستي خوشی کولو اعلان کړیو، خو د بده مرغه په شپږو میاشتو کې یو پاکستانی قیدی هم نه خوشی کړی شوی. د باندینو چارو وزارت یو لوړپوري چارواکي محمد ندیم خان هم د کمیټې پړوند د پاکستانی قیدیانو خوشی کېدو په حق له څه قسمه پرمختګ نه کېدلو پخلی کړی دی. د غونډې ته ویلي چې پاکستان حکومت سو وار سعودي عربستان حکومت سره د شاهزاده سلیمان لوز عملی کولو معاملې راپورته کړی ده، او دا چې د 13 مئی میاشت کې هم وزیر اعظم عمران خان د سعودي عربستان دورې په محل په دې اړه پاملرنه کړې وه. خود پاکستان دغه یادګیرونو باوجود سعودي عرب د خپل شاهزاده لوس پوره کولو کې د نن سبا نیټیک دی، او کمیټې غړو په سعودي عربستان حکومت باندې خپل لوس سرته رسولو د پاکستان حکومت ته دا معامله بیا سعودي عرب سره راپورته کولو ټینګار کړی دی. مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند اتحادي ایم کیو ایم سره تړاو لرونکي د کمیټې غړي او وتلې قانوندان بیرستر سیف وایي داسې لګي سعودي عرب شاهزاده اعلان یو سیاسي بیان و، او د بیرستر سیف په وینا دواړو حکومتونو فکر نه کولو چې په دې لار کې یو شمېر قانوني خنډان هم رامنځته کېدلی شي.
زه ذاتی حیثیت کې دا ګڼم چې دا یو سیاسي اعلان و. زما خپل نظر په دې باندې دا دی چې کم ملک کلا په یو ملک کې غیر ملکی قیدیان وي یا هغوی باندې کیس روان وي په یو عدالت کې، نو دا هغوی بل ملک ته حوالگی چې دا هغې دپاره څه بین الاقوامی قانوني تقاضی دي. لکه یو خو د هغې دواړو ملکونو په منځ کې د قیدیانو د تبادلې معاهده په کار ده، دا طریقه کاری. نو زه دا نه ګڼم چې په سعودي عرب سره زمونږ داسې څه معاهده شته. ٹھیک ده چې هلته بادشاہت دی او د بادشاہ یا د شاهزاده حکم چې دی هغه د قانون حیثیت لري، خو په هر حال دا د یو دوو ساورن ملکونو آزاد او خود مختار ملکونو په منځ کې چې کله داسې یو ډیل کیږي نو هغه صرف په زبانی خبرو نه کیږي. زه خو دا ګڼم چې کله دا خبر هغه اعلان کړو نو هغه ټایم کې د پاکستان حکومت له پکارو چې هغه سره دا ټول تفصیلات طے کړی دی، د هغه حکومت سره، د هغه وزارت خارجه او وزارت داخله سره، د سعودي عرب او زمونږ وزارت خارجه لم په دې کې یو رول پکارو. نو زما په خیال کې به دې په اعلان نفس بد لاسونو پلکولی دی، او خوشاله زارې کړی دی، یو بل ته مبارکي ورکړي دی، دا نه پس بیا دا پوسټ نه کړی دا کار به کیږي څنګه.
مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند شاهزاده سلیمان د اعلان خپل لوی سیاسي ګټه بلی، او دوی دریس په لوي چې وزیر اعظم عمران خان سعودي عربستان باندې د تیرو حکومتونو په پرتله د خپل ذاتی ګټو په ځای پاکستانی قیدیانو خوشی کولو غوښتنه منلې ده. سعودي عربستان کې میش د پاکستانی وګړو شمیرې د 4 میلیونو نه هم زیاتې دي او دا په کم بهرني هیواد کې د پاکستانی وګړو تر ټولو زیاتې شمیرې دي. د بندینو چارو وزارت چارواکو د سینټ قائمه کمیټې ته ویلي چې دا وخت سعودي عربستان بندیخانو کې 3000 نه زیات پاکستانیان قید دي او دا چې دغه پاکستانی قیدیانو د راخوشي کولو لپاره د 8 نه واخله تر د 2 میلیونو ریاله پورې رقم پکار دی.
وایس آف امریکا د وډه لوی خبر پښتونخوا خبرونه لیدواب لري. د پاکستان او افغانستان ترخم پوله نن د ځای تاجرانو لخوا د احتجاج لوجې زندیدلې یا بندوه. نن په ترخم پوله ځای تاجرانو د کسټم کلیرنګ ایجنټانو د کسټم ډیوټي کمولو او د کمپیوټري اندراج په ځای د احتجاج کړی. تفصیلات نور تاسو په دې اړه د ابراهیم شنواری په راپور کې لرو.
تورخم د لیاری پاکستان او افغانستان ترمنځ د دوارخیزه تجارت نن یعنی د جمعې پورس د ځای تاجرانو او کسٹم کلیرنګ ایجنټانو د احتجاجي کار بندیز لوجه په مکمل توګه تړل شوی وو. په تورخم کې موجود احتجاجي کلیرنګ ایجنټانو په وینا دا محل د پولي دواړه اړخونو ته د سلګونو پښمیره کې د تجارتي توکو نه ډګاډي د دغه احتجاجي کار بندیز لوجه رئیسار شوی. دغه احتجاج کوونکي یې چې هغه یې نږدې یو اونۍ وړاندې د خپل غوښتنو په اړه د کسٹم ادارې چارواکو لګواخ ورکړی وو چې کتر جمعې ورځې د دوی جدي او قانوني غوښتنې تر سره نشوي نو دوی به مکمل هلتار شروع کړي. په تورخم کې دغه احتجاج کوونکو کلیرنګ ایجنټانو او تاجرانو په وینا د کسٹم ادارې د دوی سره شو د غژمنو باوجود چې په تازه میوه او سبزیانو به مرحله وار تر 10% کسٹم ډیوټي اضافه کولای شي. اوس تر 20% پورې کسٹم ډیوټي د دوی په اعتماد کې اخیستو بغیر اضافه کړای شوی. ورسره د تازه میوه او سبزیانو غیر ضروري ایسارولو لوجه زیاتره دغه خوراکي موادو د خرابېدو خطر هم احتجاج کون کی تاجران ادیا کی چې د بیا بیا غوښتنو باوجود نوې د ویب بیسډ ون کسٹم یعنی وی باک نظام کې د یو کال تیرې دوه باوجود حواله نه دی راوسته شوی چې لوجه د هغوی کلیرنګ کارونه څو غنټې ماتلې. ورسره د افغانستان اړخ نه راتلونکو د سلګونو پښمیره کې تجارتي ګاډو معاینه یا ایگزامینیشن کولو لپاره فقط دوه د کسٹم انسپکټران دي د کوم چې هغوی د ډیری مودې رئیس اضافه کول غوښتنې کوي. او ورسره د وی باک ټوکن هم 0% اضافه کړای شوی خو دغه باوجود ورسره د کسٹم عمله مرسته نه کوي. دوی چې د کسٹم ډیوټي رقم په بانک جمع کولو کې هم ورته مشکلات جوړ کړی شوی نو ځکه دغه کاربندیز اعلان کړی. دا چې دغه مشکلاتو لوجه دوارخیزه تجارت څومره اغیزمنه شوی د دغه په حق له پتورخم کې د تازه میوې او تاجر شاه جهان شینواره یي شاه جهان شینوار زیاتی چې د دوی ټول غوښتنې جایز او قانوني دي او د دین وړاندې هم هغوی دغه غوښتنو تر سره کولو په اړه کاربندیزونه کړی وو خو په تیرو 3 کالونو کې د کسٹم عملی د هغوی هیڅ کوم غوښتنه تر سره نه کړه. احتجاج کوونکي تاجران او کسٹم کلیرنګ ایجنټان ټینګار کوي چې هغوی خواهشمنه نه دي چې په خپل د هغوی شخصي کاروبار او یا د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوارخیزه تجارت اغیزمنه شي او غواړي چې د هغوی واړه غوښتنه دي د خبرو اترو د لیارې تر سره کړی شي. د یادونې وړ ده چې پرون هم د تورخم په پوله ځایي مزدورانو او دیاړي مارانو د کسٹم او ان ال سی عملی د هغوی سره غیر انساني رویه او په هغوی د بیا بیا تشدد په ضد یو احتجاجي مظاهره هم کړې و. دوی تورونه لګی چې ان ال سی او کسٹم عمله د دوی نه د دوی جایزه روزګار یا مزدوري په زور اخیستل غواړي کوم ته چې هغوی تیار نه دي. ابراهیم شینواری وایس اف امریکا دیوا خیبر.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټلویزیون د لویا خیبر پښتونخوا خبرونه ده. بلاندې هم چې څنګه مونږه تاسو ته ویلو، مونږه خبره ترې کوو. د پاکستان اوسنی حکومت ته آی ایم ایف یا نړیوالې مالیاتی ادارې د شپږ ارب ډالره قرض ورکولو منظوري ورکړې ده. دا په پوښا دریو کالو کې ورکړل کیږي. آی ایم ایف یو کم سلبي میاشت کودلې دي چې په دې کې دا قرضې بیرته پاکستان آی ایم ایف ته ورکوي. په 3% سود چره سره ورکړل شوې دي او آی ایم ایف تام ویلي دي چې د دې قرض منظوري سره به پاکستان ته د نورو ملګرو نړیوالو اده مالیاتي ادارو لخوا د 38 ارب ډالر پورې قرض ورکولو ته لار هوار شي. پاکستان دغه پیسو یو غټه برخه د قرض په بیا واپس کولو کې ورکوي. عبدالحفیظ شیخ چې د پاکستان د اقتصادي او مالی چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار دی، ویلي دي چې په تیر مالی کال کې خوشا 9 ارب ډالر او روان راتلونکي مالی کال کې به دا خوشا 11 ارب ډالر ته ورسي چې دا دوی د قرضو په بیا واپس کولو باندې ورکوي. خو آی ایم ایف یو شمیر خبرې کړې دي چې ولې دي په پاکستان کې به یو شمیر اصلاحات کولی. د پاکستان چې کومه مالیاتي تګلارې ده په هغه کې بدلون راوستل پکار دي. د دینه علاوه د روپۍ چې کوم ایکسچینج ریټ ته هغه مارکیټ ته پریښودل پکار دي او په یو داسې وخت باندې چې په پاکستان کې په نړیوال مارکیټ کې د ډالر په مقابله کې روپۍ ډېره په ښکته تللې ده. آی ایم ایف په خپلو خبرو کې دا هم ویلي دي چې د روان مالی کال اخر پورې به په پاکستان کې د ګرانۍ شرح یا انفلیشن هغه 14% وي. که موازنه لږه شان د نړۍ د نورې دنیا سره وکړو، دلته په امریکا کې د ګرانۍ شرح یا انفلیشن د 2% نه هم کم دی. منګه په نورو پروګرامونو کې ملاندې ویل دي چې د دې مطلب دا وي چې د یو کال اندازې لګول کېږي چې په دې کې بعد د 100 روپو یو سیز وي او په هغه کې 2% انفلیشن راځي یا د ګرانۍ شرح ګرانۍ سیوا کېږي. د دې مطلب دا دی چې د کال یو سیز په 100 روپۍ، نو راتلونکي کال به دا په 100 او 2 وي. خو په پاکستان کې ک یو سیز هغه په 100 روپۍ خرڅیږي، نو راتلونکي کال به د هغې بیا د 100 او 150 رسیږي. دا د مختلفو سیزونو دا یو مجموعي او د هغې تقسیم چې کله شوی وي، نو هغې نه بیا دوی معلوموي چې هر څه به څومره ګرانېږي. د دې له وجې په پاکستان کې خلکو ته ډېر مشکلات هم دي. یو په د راتلونکي مالی کال لپاره چې کوم بجټ لګول شي شوی دی، که د هغې نه مونږه اسې اندازه ولګو، نو په هغې کې یو شمېر ټیکسونه لګول شوي دي. که څوم آی ایم ایف وایي چې باید پاکستان د ټیکسونو نظام هغه وسیع کړي، خو هغه ټیکسونه یادوي چې کم نیخ په نیغه باندې خلک په خپلو ګټل شوو پیسو باندې ورکوي، نه چې په هغه سیزونو باندې چې کوم ته انډایرکټ ټیکس وایي چې په کومو سامانونو باندې وي، لکه څوک چې په بازار کې سبزي اخلي، د کوکا کولا بوتل اخلي یا د وی اخلي او په هغه باندې کم ټیکس لګولې شي وي دغه ته انډایرکټ ټیکسونه وي. دا د هغه نه علاوه کم نیخ پنه سوک ټیکس ورکې د مثال په توګه باندې یو سوداګر دی هغه د کال 15 لک روپۍ ګټینو په هغه باندې نیخ پنه ټیکس آیا دی ورکې یو کنه ورکې نو په پاکستان کې د دغه خلکو شمیره ډیره کم ده. دلته په غربي نړۍ کې خلک نیخ پنه ټیکسونه ډیر زیات ورکوي او ځکه چې په ټیکسونو باندې یو ملک او یو نظام چلولې کې. خو د دې بلاندې چې موږ سره پروفیسر چې د پېښور یونیورسيټي اکنامکس ډپارټمنټ کې پروفیسر دی زلاکت خان سره بغوی راشي او په دې ټولو مهمو مسلو باندې هغوی خپل نظر وړاندې کې پښتنې بدترینه هم کوو. خو په پاکستان کې په دراتون کې مالیکال لپاره چې کم بجټ وړاندې کړل شوی دی په هغې کې د کور جوړولو په یو شمېر سامانونو باندې ټیکسونه لګولې شوي دي. د دې سره د سیمټو د بوجۍ قیمت هغه هم ډیر په بره تللی دی او اوس پنا یا چې کم تسریه ویل کیږي هغه د چولاندی یو ټن په 15 زره به هغه 1,25,000 ته رسیدلې ده. زمونږ په پیښور کې خبریال عبدالرزاق د خلکو سره خبرې اترې کړې دي چې دوی ته کم مشکلات دي. اول تاسو ته دا وړاندې کوو.
پیخور خار کې مشت کاروباریان وایي چې د مالیکال 2019 او شلم وفاقي بجټ پاس کې دروستو حکومت په سیمټو او نور هغه میټیریل چې په عمارتونو جوړولو کې کارول کېږي په هغه ټیکس لګولې چې لوجه د دې کاروبار اغیزمن شوه دی. وایس اپ امریکا ډیو نیوز سره خبرو په وخت د سیمټو او سریې سوداګر کاشف خان ویناو چې په 1300 ورځو کې د سریې په یو ټن کې د 20,000 روپو نه زیات سیواواله راغله دي. هغه وایي چې د زیاتې ګرانې له عملی ګټه متاثر شوې ده.
چې سیمټ په مروړل 460 روپې بوجه موږ ته پریوته او نن سبا چو ګورې نن سبا 640 نوای 650 روپې ګورې ملاويږي او دغه شان سیخ چیرې 95,000 روپې ټنو او نن سبا 1,25,000 نوال 1,30,000 روپے ٹن دے. سیمٹ بوجھو کے 200 روپے پر اخرا گلے اور سیخ کے 35,000 روپے پورے پر اخرا گلے. کور والے کو بالکل نوڑیو ٹھیکہ داران امنگ سرکار کو ٹھیکے بھی اغشتے اور آگے ٹھیکے پورا کھولے اور چونکہ سیخ سیمٹ دو نگران شی راغی پل ٹھیکے سر تن شی رسولے جگہ چھ ریٹ کم ریٹ اگشت آگے نہ ڈبل لے ناغی دے وجہ ٹول کنسٹرکشن کار بند کرے دے کار بالکل پٹپ ولاړ دی.
پیښور کې د شګې او باجرې یو سټاک مالک سبزلی ډیو نیوز ته ویل ک یو خو د زیاتو ټیکسونو لوجه د دې کاروبار متاثر شوه نو بل خو د تیلو په نرخونو کې زیاتوالی لوجه هم د خختې او کرش بشمول په عمارتونو کې استعمالیدونکو شیانو راوړلو باندې خرچې زیاتې شوې دي چې اثر یې د دې په ګټه او د خوارکخو په مزدورې پرې وته دي.
مخکې په بعد ته روپۍ لیټر ډیزل ارزانی وا دل تو منگ تم خبر وار کولا گاڑ والا تب وار کولا اور نور دے گاگ تب خبر کولا چاچ بدا مٹیریل اوڑک نا کورونا مورونا چوک جوڑی نور ڈیزل گران شیوی درورا ریٹو نا خطری نسو کا بادیا نے کولے شی یار شگا با منگلا کم از کم 11,000 روپے ٹرپ رات لو اس پر 16,000 روپے 500 روپے یو ٹرپ رابانی دا ہو تو کرش رابانی دا سی 18,000 روپے برات لو اس پر 24,000 300 روپے اب تبانی اس چت گزارے کی گی غریبی معشومان بچی دی والا والا بچیم دی پل مازور یو کار نشو کولے دا گنزار لاغا سرے اگے کم نو کور گزارے نے کی گی
زئی کاروباریان دا ہم وای چی نئی وازی دا پخو ودانو جوړولو د شیانو په نرخونو کې زیاتواله راغله بلکې کچا آبادو کې استعمالیدونکي باڼسونه تختی او چوکي هم ګرانې شوې دي. په دې اړه یو مقامی منډه کې د منشي په هیڅ کارکونکو شیراز ډیو نیوز ته ویل
بچړ نه پسې کوم ګرانی راغله دانو مخکې با ګارډر په 95,000 1,00,000 روپۍ ټن نن سبا په 1,13,000 روپۍ ټن دي نو دې سره په یو فوټ کې کم از کم 20-15 روپۍ زیاتی رااله کومزدا خخته د چوکا چې کله دا مونږ خرڅو نو دا مخ یو په 11 روپۍ را نن سبا په 13 روپۍ په خپل خرڅيږي نن سبا چې کله گاک راشي نو بیا هغه نه کوي سودا مودا نه کوي لکه وای چې اوس دا شین ګران شوی دی مخ ارزان او د سر په کاروبار باندې ډیر اثر پرې وته دي.
د پیښور مقامی تاجران د حکومت نه غوښتنه کوي چې د ټیکسونو په شکل کې کم اضافي بوج په دی اچول شوی دی هغه دی واپس واغستل شي چې د ګرانې په دې دور کې د دې کاروبار وده وکړي. یاد دی وی چې 13 میاشت د پاکستان تحریک انصاف وفاقي حکومت 3.5 ټریلیون روپو بجټ د مالیکال 2019 او شلم د پاره منزور کړی دی. په کوم کې چې 5,550 روپو ټیکس جمع کولو ټارګټ فیډرل بورډ آف ریوینیو ته ورکړی شوی دی. ماهرین وایي چې په یاد بجټ کې زیاتره هغه د امروزه استعمال سیزونو باندې ټیکسونه لګولې شوي د کوم نه چې عام اولس ډیر متاثر کیږي. بلخوا حکومت دا دعوه کوي چې د ټیکس را جمع کولو سره به ملک کې په مالی بحران قابو بیا موندل شي او په مستقبل کې به یې فایده عام ولسترسي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ڈیوا نیوز پیښور.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د خبره خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف چارزه نه ده.
خبر پر مهم بولے
ٹویٹر ایٹ وی او اے ڈیوا فیس بک وی او اے ڈیوا
تاسو دغه ریپورت واوریدو. دا خو د پاکستان راتلونکي مالی کال په بجټ کې چې کوم زیاتی ټیکسونه لګولې شوې دي، خاص کر د کنسټرکشن یا د کورونو جوړولو چې کوم مواد دي، میټیریل دي، په هغه باندې نو دغه تاسو خبرې ترې واوریدلې. خو راځو تر ټولو مهمه چرن کومه خبره ده، هغه د آی ایم ایف لخوا پاکستان ته د شپږ ارب ډالر قرضو منظوري. آی ایم ایف بیا په خپل چې کوم بیان ورکړی دی په خپل به پاڼه باندې، به هغه کې وایي چې یو شمیر خبرې په دې کې کړې دي چې پاکستان لا څه کول پکار دي چې قرضې نور زیاتې نشي، د قرضو واپسي پاکستان په ښه طریقه کوي، فیسکل اینڈ فائنانشل یعنی چې کومې مالیاتي قرضې دي د هغې بوج په دغه ملک باندې سیوا نشي. خو پاکستان د دې وړاندې هم قرضې اخیستلې دي او دغه بوج نور هم سیوا کیږي. د آی ایم ایف په دا خبرو کې یودام ده چې په کال 2013 کې چې کوم بهرنیو قرضو او په ملک کې دننه چې کومې قرضې اخیستلې شوې دي یا بانډونه ایشو کړل شوې دي، دا تقریبا د جی ډی پی یا د کل مجموعي آمدن 15% جوړېدله. خو د اوسنو قرضو سره به دا 80% ته رسیږي. په دې ټولو باندې به خبرې ترې کوو. زمونږ سره د پېښور یونیورسيټي اقتصادي چارو چې کوم څنګه د هغې پروفیسر زلاکت خان صاحب راغلی دی. پروفیسر زلاکت خان صاحب، تاسو ته په پروګرام کې سلیم شوایو، په خیر راغلی.
السلام علیکم جی، ډیره مهرباني، خوشاله
ډیره مننه موږ سره په پروګرام کې دراتلو. زلاکت خان صاحب، د کې خو به ډیره خبرې داسې وي چې کېدې شي د ډیرو اوریدونکو د سرونو د پاسه تیریږي، ځکه چې زیاتره فیګرز دي، غټې ډیره پیسې دي، خلکو د پاره به موږ لږ اسانه هم. خو په مجموعي توګه باندې حکومت لپاره د شپږ ارب ډالرو مالی پیکیج منظوري سمرا په پاکستان کې او بیا د بهر نړۍ د نړیوالو مالیاتي ادارو لخوا قرضونو ورکولو لپاره لار هوار کړی ده، دا د حکومت سکسس ته او کنا چیلنج؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ډیره مهرباني کرام صاحب. خبره دا دی چې څنګه تاسو خپل د تاریخي کلماتو کې چې دینه مخکې کوم د پاکستان باندې د قرضو بوج چې دی دا 75% یا 50% دی چې موږ د ټول نېشنل انکم یا د جی ڈی پی په حواله سره، چې بلکې په دې وخت کې دا موږ ته پرمیزیبل کم دغه چې دی یا آئیډیل چې موږ ویلې شو، نو هغه داري چې حکومت به 60% آف د ټوټل جی ڈی پی چې کوم دی نو هغه قرضې اخلي. په تیر حکومتونو دا 50% تر رسولې او سیدارا شي، نو څنګه تاسو خپل فرمایل دینه دا به تقریبا 80 دغه تور شي. اوس تاسو په دې سره سره دا وګورئ چې یو طرف ته چیلنج خو ځکه ظاهره ده، چیلنج دی چې دا قرضې به بیا واپس ټول هم غواړي، او یو طرف ته یو فائدہ دی دی دا دی چې د آی ایم ایف د قرضې راتلو سره نور انټرنیشنل کم فائنانشل انسټیټیوشن دي لکه ورلد بینک شو یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک شو یا کم بایلیٹرل قرضې چې حکومت پاکستان ته ملاویږي، نو د هغې اخیستو په دغه کې به حکومت ته لږ آسانی وي. زه دې سره تاسو ته دا لکه ویل غواړم چې دا کله پورې نور حکومتونه چې هغې د دغه د روپے ویلیو چې وه نو هغه ډېره اوور ویلیو شي وه، او همیشه د پاره به سټیټ بینک مینج کول او چې ډالر دغه به بره خطو ته قیمت نه پرېښود او خپل ریزرو نه به مارکیټ کې ته ډالر راچول، ډالر به فلوټ کول. اوس چونکې تیرو حکومتونو دا او کې سردار صاحب دین دا او کې بیا ور پسې چې کومونو کریز دا نگران حکومت هم دا او کې نو دی حکومت به هم د عوام د غیظ او غضب د بچ کېدو د وجې دا کول خو که دی سره پیسې وي دی چې راغله دی کتل نو سلور پنځه ارب ډالر په ریزرو کې پراتو نور نو نو دی سره بل څه چاره نه و چې یا خو دا روپۍ چې کم دی دا د غټ اپریل اوپن مارکیټ ته پریدي او بیا کاغه وخت تاسو ګورئ نو حکومت په یو ګوم وګو کې سیټ کې چې یاره آی ایم ایف ته ځو آی ایم ایف ته نه ځو او حکومت طرف نه دا بیانات راتلل چې آی ایم ایف سلام شو نه ځو بیا به په کې دار اغلل چې یاره آی ایم ایف لونه مخکې چې کم دی نو دا کم فرندلی کنټری سیټی دی دینه با قرضې واخلو او حکومت دغه پرایم منیسټر سیټ چې نو هغه خپل دوري شروع کی سعودي عرب چین ملایشیا وغیرہ کول او اوبد کی سره تاسو کول ته پاتره دا آی تلاړو او دا هغه دینه سره دومره غټ پیکج حکومت پاکستان ته ملو نه شو چې په هغه باندې دا مونږ کم خپل ضرورت او د مونږ دغه سټو یا نو کم حکومت اکونومي ته سهار ورکړو هغه دغه کی بیچارو ناچار بیا حکومت چې کم دی نو آی ایم ایف تلاړو او که شروع کې آی ایم ایف ته تللی نو کې دې شي د آی ایم ایف ته کنډیشنلټی چې کم دی دا دومره سخت نه وو په دې سره سره چې تاسو ته دا لکه هم ویل واړم چې په دې دوران کې د آی ایم ایف چې دومره سخت کنډیشنز کې خودل او دغه کو ندی کې یو ریزن دا چې د امریکا پرېشر او آی ایم ایف باندې او امریکا ته دا دغه چې هغه ته دا خطر و یا دا خبره هغه فیل کوله چې پاکستان کوم دا پیسې چې واخلي د چاینا نه قرض اخلي نو یا به ته آی ایم ایف ته پیسې واپس کوي نو د چاینا نه به قرض اخلي آی ایم ایف ته به یا دام پاسیبلیټی چې دا آی ایم ایف نه دا پیسې والی د چاینا قرض دغه کی ته چې پاکستان نن سبا چاینا ته نږدې شوی دی د سی پیک په حواله سره نو هغه پولیټیکل انفلوئنس د امریکا چې کوم هغه په دې خطا کې چې کوم دی ریجن کې لګیا دی کمی جو خاص حد پورې کم شوی دی
خا دې د کې زلاکت خان سی بو ز یو بل پښتنه تتلله ما هغه د پیسو د کرنسي د خودي منس کې چون کې دا یو بل خبر را لزم چې دا په کې تاسو وکم د آی ایم ایف یو کنسرنو هغه دا و چې پاکستان ته کمی پیسې ورکول کیږي باید چې دا د صد پاره ورکول کیږي په هغه اولګول شي ځکه چې په کنډیشنز کې دا وی او د آی ایم ایف د دې وړاندې په دې باندې موږ خبرې هم کړې چې د چین په قرضو باندې هغه دا یو فکرمندي و چې چین ځنې ملکونو له پیسې ورکړي دی خو د هغه کنډیشنز ښکار نه دي هغه باید چې ښکار وي چې د شرطونه سدي دا په کوم سود سره ورکړی شوی دی یعنی کومګه وګورو نه د دې شر دا وخت دا 3% ده ډېر کمپټیټیو قیمت ته او پاکستان په خپلم د منی چې یقینا دا پیسې هغه شان شرطونه نوي نو آیا ویني نه چې هغه زینو کې چې د سره لپاره قرضې ورکړل شوی په هغه سباندې اولګول شي
بالکل تاسو دا خبره صحیح ده خو دې سره لکه یو بل پوینت تاسو خبرې ته هم راځم زه تاسو ته دا کلیر کول غواړم چې د آی ایم ایف دې سره اړو څه کنسرن نشته چې هغه د دوه ملکونو په منځ کې یو بایلیټ اګریمنت شوی ده هغه په دغه کې یو حکومت بل ته قرضه ورکړي ده هلو
او بالکل ها تاسو آباد راځي
حکومت یو بل ته ښه حکومت بل ته قرضه ورکړي دا او آی ایم ایف دا هغه ته پوښتنه کوي ته مونږه ته دا کنډیشن زه چې په کوم کنډیشن باندې دا قرضه ته اخستې ده دې سره دا آی ایم ایف دا رولز مطابق څه کنسرن نشته خو ما چې څنګه تاسو ته مخکې ارزو کوم چې یو پولیټیکل پریشر و د امریکا ساید نه نو آی ایم ایف څه کده دې سپوست کول غوښتل چې یاره دا دغه دی دا پیسې چې کوم موږ ورکو دا داسې نه دي چې دا چاینا نه کومه قرض اخستې شوی دا په هغه کې دا استعمال شي
او دغه دغه دا کول شي دغه د آی ایم ایف دغه کنسرن
دا حق لري چې هغه دا تاسو کې چې کومه پیسې ما تا ته درکړي دا او په کوم مت کې مې درکړي دا په واغه هډ باندې استعمال شوی دا قبل ځکه شوی دا دی په هغه پورې خوټیټ تا بیا کتا شو کوی چې کوم کنډیشن غوي دي نو غوي دي د پاره دې چې هغه دا انشور کول غواړي چیرې دا پیسې دې ملک ور کوم نو دا به ماته کم دي نه به دا دومره ریوینی بیا جنریټ کوي چې دا پیسې ماته واپس کی او نو پتا شو ګورې یوزوالي دا اږي زور په دې باندې چې د یوټیلیټی سیستم د غړي په اږي باندې زیات سیکشنونه لګوي واغه طرف نه ریوینی جنریټ کوي مونږ ته د دې پیسو د واپسي چې کومه ده انشور شي.
دا راته وایي زراکت خان صاحب، آی ایم ایف په دې خپل پانه باندې کې د شنور شرطونه مخې ته راشي، خو دا غي کم سټېټمنټ دی مونږ دا غي نه وایي چې فلیکسیبل او مارکیټ ډیټرمنډ ایکسچینج ریټ پکار دی چې هغه په پاکستان کې دننه کمپټیټیونس یا د مقابلې چې کوم هغه ماحول دی هغه پیدا کی، او دا د حکومت د اثر رسوخ نه بهر شي. په دې باندې لګراته د وای چې تاسو مخکې سات کوم ویلې چې روپی په مصنوعي توګه باندې یا په ځای ساتلې وا یا اوور ویلیوډ کړي وا، یعنی د هغه چې کوم بیا دا هغه د خپل اصلي چې دا هغه کومه بیره د هغه نه زیاته بر ساتلې وا. دا راتوي ک چرته په دې باندې د سټیټ بانک کنټرول نوي او یا هغه ته پیسې ریزرو لګ دي
دا
ناغي سر بسټي
دا داسي حاجی تاسو خبره کمپلیټ
کړئ. ها ما هم دا ویل چې ک چره د حکومت سارنه په هغه باندې نوي، نو تاسو فکر نه کوئ چې روپی به نور هم ډی ویلیو کیږي او ډیره پخکته به زیات ډالر په مقابله کې؟
ګوریږي یو خو دا فلیکسیبل یا فلوټینګ ایکسچینج بریچس ما ایکسچینج ریټ وی اکچولی یو وی فیکس ایکسچینج ریټ دا زه د خپل تاسو د ناظرینو سامینو د اسانتیا د پاره هم چې هیته لګ دا کانسپټ کلیر
شي. صحیح دی.
نو ا فیکس ایکسچینج ریټ کدا وی چې د سنٹرل بینک کوم د ملک دی هغه یو دغه کله کا فار ایگزامپل 50 روپیا چې دی دا به یو ډالر برابر وي. بیا څومره انټرنیشنل ترانزیکشن سیټی دی هغه باندې کیږي یو وی مینیج ایکسچینج ریټ چې د یو خاص یو دوه لیمټس کیږي او د هغه دننه حکومت دا یا د سنٹرل بینک کوم دی د ملک مرکزی بینک هغه د اجازه ورکړي چې دی پورې خطه بارت لشي لکه آسان الفاظ کې وداوي چې یو لیمټ کیږي لوور لیمټ 50 روپیا بلکې دی 55 روپیا چې د دوه منځ کې د غزي نه مونږ پکې انټرونشن نکو بس چې د کدی نه زیات ښکته کیږي نو بیا به انټرونشن ساتو. او درېم دا کوم تاسو خپل چې ارزو کو د فلوټینګ یا فلیکسیبل ایکسچینج ریټ په دې کې سنټرل بینک یا حکومت چې دی هغه ارز غرض نه ساتي هغه مارکیټ ته پری دی چې لیټ د مارکیټ چې کوم دی نو شوډ ډیټرمن د ویلیو اف its currency of national currency. No, because zamunga economy jo import oriented economy hai zamung import jati export kam di. No zahir khabar hai ki kal pore da deficit zamung pa de trade ki rawan di zamunga aur da gap sewa ki di import bhi di aur export kam di ya import kam rate sara sewa ki di aage sara export na sewa ki di. No da import export month ke da gap pa sewa ki di او د روپیا دا ویلی چې کومه دا بنوره هم مخفقته باندې دی نو دې لپاره پکار دا دي چې موږ هغه سټپس چېت کو چې زمونږه اکونومي سپیشل کم ایکسپورت اورینټډ انډستریز دي چې هغه انکریج کو او موږ خپل ایکسپورت چې کوم نو هغه بهر دنیا ته زیات کو زمونږ او دا فلیکسیبل ایکسچینج ریټ دا موږ دا چې جاری ساتي دا ایم ایف ته کنډیشنلټیز مطابق نو بیا به زمونږ روپیا چې کومه دا به مخبره باندې د دې قیمت ځینی ادروایز دا دي چې کله پورې دا ګیټ سیوا کیږي زموږ د روپیا ویلی چې کومه نه دا به کمیږي او سنټرل بینک چې کوم دی نو هغه په کې انټرونشن نه کوي ځکه چې دې سره به موعده کړی یا د مارکیټ په دغه باندې به پریسی فورسز باندې
تر ته وایي چې یو خو دل راځو چې موږ په شپګمنټ دی موږ چې دلم وخبر کو چې پاکستان به دا قرض څنګه ورکړي او عمران خان ویلو چې دی به بار چاته لاس نه غځي چې واخلي. خو د قرضو تا موږ د ډیویلیویشن خبرو کړل او چې مارکیټ فلیکسیبل لغه ته پر خودل پکار دی دار ته وایي چې ایم ایف دا ویلی دی چې ټارګټ استیمیټیک مرکړه دی مالیکال راتلونکي مالیکال لپاره دا به اوس روان مالیکال ورته موږ وایو دا به دیارلس
فیس او
جی بالکل دیارلس فیصد انفلیشن خودلې دی مطلب دا رچې نن په یو سیس پسل دینو یو کال کې بدای یو سل دیارلس سره سیږي د دې سره په پاکستان کې چې د ګرانې دومره شر زیات شي نو عام خلکو لپاره سمره دا مشکلات پیدا کول شي او یو دا چې پاکستان ته دومره پیسې راشي آیا دا خو یو وجه نه ده چې پاکستان ته پیسې ډېرې رالې د دې سره بګرانی سي واشي او کنه؟
یو خو خبره ده چې څنګه تاسو خپل وایي چې دا کم انفلیشن چې دی هغه خو به ظاهر خبره چې واقعي د دې وجه نه چې حکومت او کوم د ایم ایف سره کنډیشن دي د ایم مطابق په مختلفو شیزونو باندې بر ټیکسونه لګي او که تاسو وګورئ اوس هم په عوامو کې لږ ډېر انریسټ دی چې دا تیر میاشت په نیمه نه د پرایس سیستم دی هغه ختلی دي هر سړی چې چا سره هم کینی نو دا خبره کوي چې ډېره زیاته ګرانی شو ډېره زیاته ګرانی شو او حقیقت هم دا دی نو کله پوری چې دا دغه روان دي دا ټرند روان دي او حکومت به د دې ایم ایف قرضو واپس کولو لپاره به ټیکسونه لګي په مختلفو شیزونو باندې څنګه وختي تاسو یې چیرې کنسټرکشن انډستري تاسو دې پروګرام ته ما خبره اورېدا هغه نو کنسټرکشن انډستري دا چې دې په شاته شل پنځه نورې انډستري تړلې شوې دي او دا چې په هر یو شیز باندې ټیکس لګي نو په عام خلکو باندې خو به بوج ډیر زیات دی که پروژې چې دا ورسره ورسره د هی کم پرچیزینګ پاور د قوت خرید دی یا د هی آمدنی د هغه حساب سره نشي واقعي کم حساب سره چې لګیا دی انفلیشن سیوا کیږي تاسو تاسو وی چې را 13% د انفلیشن ریټ اږي خو حکومت دلته تنخواه چې کم ده نو هغه 10% انکریز کا هیڅ نو زه خبره ده چې دا په عوامو باندې پریشر زیات شو بیا ټول د پاکستان عوام چې دین هغه خو سیلری کلاس یا نو کاران خو دې کنه چې هغه ته به تنخواه مې لږیږي چې دې کې دی اړای والا نشته دا سیستم چې بیروزګار دي کله کار روزګار دي کله نه دي نو دې ټول هر څه سره په عوامو باندې ظاهره خبره ده پریشر سیوا کیږي او پرانی په سیوا کیږي او دا درانی سیوا کېدل او دا کدا مسلسل دی حکومت دوران کې روان نه دا سیاسي تور باندې د پی ٹی آی حکومت د لپاره یو خاص ساين نه دی
تره توې چې دا دومره پیسې اخیستل په پاکستان کې اکونومیک گروث یا اقتصادي پرمختګ او ترقی هغه شان نه ده پاکستان به دا پیسې د کم ځنه واپس ورکړي
ګورې مونږ خو یو خدای ټول نه خبره داري چې خپل پروډکټیو کیپاسټی مونږ لا بڑھاول پکار دي چې هغه مونږ شي واکو او مون هغه کوم زمونږ د بیسیک انډستری سیکټر یا بیسیک سیکټرز اف د اکونومي چې د اړتیا خصوصي توجه ورکو د هغه پیداوار شي واکو زم خبره ده چې کوم پیسې مون د کوم شیل د لپاره والو په هغه باندې هغه پیسې چې کوم دی اولد او د هغه نه فردر انکم چې کوم دی هغه جنریټ شي او دغه چې د دې قرضې واپس کولو د لپاره چې کوم دی مونږ سره لارې پیدا شي
خو د حکومت سره به کملاري وي چې دا به دا قرضې واپس کړي
نو حکومت سره خو چې کوم دي دوري دي اوس د ټول نه آسان کار خو حکومت سره د ټیکسونو لګول دی او بیا غا ان ډایرکټ ټیکسس چې کوم ان ډایرکټ ټیکسس چې په خلکو باندې په مختلف اشیاو باندې لګي چې هغه عام خلک استعمالي دا چې خو کتا شو دوري ځکه حکومت دا چې وي چې 20 کروڑ آبادی ده په 20 کروڑ کې 20 30 لک خلک ټیکس ورکړي او دغه ته وګورئ نو د پاکستان هر بچی چې کوم دی هغه ټیکس ورکړي in the form of indirect tax aga to matches akhli paghi ba ne tax ki aga mal ga akhli paghi ba ne sales tax ki aga pali akhli paghi ba ne tax ki da ne de tax no war kai kho hukumat chi kam de da tax na chi kam de da indirect ki da ga bandi di aw us hukumat da koshish ki che da kam amnesty scheme aw da ga yo ko aw kam khal ko aga da ga zarai guri chi ra څومره مالدار خلک دی او دغه د لپاره مختلفه پیمانه استعمالي چې یو کس هغه په کروڑونو روپو په ګاډي کې ګرځي دی ټیکس نه ورته هغه په کال کې درې څلور فارن ټیکس لګي ریکریشنل پرپز د لپاره دی ټیکس نه ورته په علاج د لپاره په هر ځای دی ټیکس نه ورته بچي به هر سبا کوي دی ټیکس نه ورته دا اوس دا شي خبرې دي چې د ټولو ته خیال کول پکار دی دا شي خلکو باندې ټیکس لګول پکار دی
مطلب دا چې پاکستان به
ټیکسونه دا انکم دی په پاکستان کې جنریټ کی او د پاکستان سورسز استعمالي دي نو په کارداري چې دی پاکستان ته ټیکس ورکړي
ډېر مننه زلاکت خان صاحب زموږ سره په دې پروګرام کې دراتلو د خبرو کولو
مرحبا
شکریہ السلام علیکم وعلیکم السلام ګران اوریدونکو دا پروفیسر زلاکت خان صاحب د پخبر یونیورسيټي د اقتصادي چارو د سانګي پروفیسر چې د پاکستان ته د ایم ایف لخوا ورستیو قرضو ورکول په منځوري باندې خبره تر کولې خو نو موږ وایي چې پاکستان به په ملک درنه ټیکسونه زیاتوي چې دغه پیسې برته واپس ورکړي زه محمد اکرام د دې خبرونه سره تاسو ته اجازه پړم الله پامن